مرکی، تحلیلونه، ویدیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لیدلی او لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالرحیم معتصم له زابل څخه لیکي، داعش د ټولو افغانانو او د نړۍ د مسلمانانو دښمنان دي او داعش اوس خلکو ښه پیژندلې دي چې دوی څوک دي او د چا لپاره کار کوي. حقمل له هلمند لیکي، داعش د اسلام سرسخته دښمنان دي. اسلام ارمان له خوست نه لیکي، په دې برید سره ان شاء الله داعش ډله په افغانستان کې کمزوري کیږي او دا خده چې د داعش ډلې راډیو بنده شوه. د لاغا دلسوز له کندهار لیکي، اول خو باید افغان حکومت او طالبان په دواړو داعش د افغانستان د خاورې څخه په بشپړ ډول ختم کړي، ځکه چې دا د افغانستان لپاره یو تازه ناسور زخم جوړ شوی. نصر احمد له کندهار لیکي، داعش یوازې له راډیو څخه کار نه اخلي، بلکې د انټرنیټ او فیسبوک څخه هم زیات کار اخلي. د چارچینو ولسوالۍ څخه خیات رحمی لیکي، نړیوالو او افغاني او افغان حکومت ته وایم چې د داعش مخپټو مخه ونیسي، چې دا بیا یو نوی جنجال او د افغانانو لپاره د اوګو یو نوی بار شوی. موسا جان د فرا ولایت څخه لیکي، دا ډیر ښه کار وشو چې د داعش راډیو وبکۍ له منځه ولاړه. باید ټول داعش له افغانستان څخه ورک شي. او همدا زموږ پیغامونه و قدرمنو اوریدونکو، نور پیغامونه هم لرو چې د وخت د کموالي له کبله هغه نشو خپرولی. له ټولو مننه کوو چې د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته مو په اس ام اس پیغامونه راوستول. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د دې خپرونې په پای کې تاسو د تاند څانګې او ورپسې د ازادۍ راډیو د 19 پروګرام نیمه نړۍ اوریدو ته رابولم.
د ځوانانو خپرونه، جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا به خو شي کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي.
وادم مې نه دای کړای کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ټاکم، یعنی هغه بده قانې کوم چې یعنی پراتم کې تاسو د غي سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ له خوښې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو، په نننۍ تاندې څانګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم، پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو، د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو په رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړي ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوزونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني، نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي. او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي، نو که د دې ښځې خوښوي او که نه، لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي، ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی. هو همزولو، دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسأله د خپلې خوښې او ناخوښې ده، ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري؟ او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښه وي هم زما د کورنۍ خوښه وي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زه انور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه له حقیقت نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
نوم میلمه ده، د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج ده چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کېږي چې په خپل خوخه واده یو کی نظر می داده چې د الک انجلې دواړو خوخه وي خاز خو فعلاً نشم ویلای نو دا به خو شي کای ما خوخه یا فامیل می سره ما خو کی
بنا نظر یم بالکل خپل به ټاکم یعنی هغه به قانی کوم چې یعنی پراتم کی تاسې دغه سره ژوند نکوي هغه به زوم چې دغه سره ژوند کوم
سړکم تر کو تعالی صبر کې مالا دنیا ټول خفاد بیچ مونگا جو خوشالا او جانانا
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریخي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده، باید په خپل خوخه وشي. عبید الله نصر هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي، څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبري لیکي چې هلک او نجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني، تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د نجلۍ څه چې د هلک خوخه هم نه پوښتل کیږي، که څوک د خوخه خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګی بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې یو نجلۍ یعنې په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي، نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونه کړو. خو کله چې د نجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو کې خپله خور هغه ته سخته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کله نجلۍ او هلکه پوښتنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح په ورځ پوښتل کیږي چې پلانۍ نجلۍ دې خوښه ده یا د پلانۍ زوی دې قبول دی او کنه. څوک له شرمه هو وکړي، څوک له ډاره او څوک له خوښې. خو اسلام وایي چې ایجاب و قبول باید له زړه وشي او پرته له دې نکاح جایزه نه ده. داسې څه یو افغان دینی عالم نورالله کوثر وایي او زیاتوي چې اسلام ښځې او نر دواړو ته په خپله خوښه د واده کولو حق ورکړی دی.
د کورنۍ ژوند او د تعهل یا د ازدواج د ژوند لپاره اسلام ډېرې ښې لارښودنې کړې دي. اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه ته ورکړی، هم زنانه او ښځو ته ورکړی. په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغې ته ایجاب او قبول وایي. دا د نکاح رکن دي. ایجاب او قبول هغه اساسي رکنونه دي چې بغیر له دې نه نشي کولی نکاح صحیح او درسته راسي. بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطله ده. په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده. ان نکاح بالتراضي، نکاح په دواړو رضامندۍ سره. هیڅوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنۍ یا هلک باندې چې د دوی د رضا برخلاف دوی د خوښې مخالفه باندې دوی واده ته مجبور کړي.
دوستانو، زموږ خلک په خوښه واده و هم مني، نو دا به کله ومني چې یو پلار یا ورور د خپله خور لور یو ګل سړي ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي؟ هغه د چا خبره دا خوب د خړو اوبو ته ووایه. خو دینی عالم نورالله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپلې لوڼې په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا یې زموږ په څیر کوم شرم ونه ګڼه.
علی رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاه والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاه والسلام ویل وایي: یا علی کأنک ترید فاطمه. علی ویل کس فاطمه د زړه کې فاطمه سره واده وکړي. علی وشرمېده. دوم ځل بیا زه راغی. بیا نبی اسلام ورته ویل: زه پوهېږم چې ته غواړي خاصګاری وکړي. نبی اسلام ویل: فاطمه مې درک کړه. همداسې عثمان رضی الله تعالی عنه خپله لور عمر رضی الله تعالی عنه خپله لور عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړه. یعنی په اسلامي شریعت کې دا څه عیب نه ده چې جلۍ یا په الک خپل د خوښې کس انتخاب کړي او د هغې وړاندیز او پیشنهاد وکړي. خو موږ دغه ناوړي دودونه او عرفونه کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې له ټولنې اخیستي دي. هر څوک انتخابوي، مسلمان وي، په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي، ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره.
مننه چې تاندې څنګه اوري. ملګرو د دینی عالم ښاغلي کوثر خبرو ثابته کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده، ځکه د اسلام له نظره ښځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ یې خنډ ګرځي. اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ له پلوه په خپله خوښه واده څنګه دی. د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمي راکړی.
واده د زده کړې رشته، یعنی دا چې یو ځوان چېرته کار کوي، چا سره واده کوي، کومه رشته لولي، دا درې مسایل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي، تر ټولو اشد مسایل دي. په دغو مسایلو کې چې هر څومره د ده خوښه او هر څومره چې هغه د ده په میل دي، په هماغه اندازه ښه ده. اوس که یو کورنۍ راځي، یو بل څوک راځي، یا یو څوک د یوې وابستګۍ له مخې، د یوې عاطفي تړاو له مخې واده کوي، دا زه په دې باور یم چې لروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي. پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهم دي. مثلا دا نن شپه زما یو محصل په کوزده کړې وه. ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده؟ وایي هو. ما له مېرمنې څو کاله عمر لري؟ وایي نه پوهېږم. ما له څو کاله مکتب ویلی؟ وایي نه پوهېږم. کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر، کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر، ته په سوم څه فکر ده؟ له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هېڅ ډول تفاهم نه لري. کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي، هغه معمولا بدبخته کېږي.
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت پکار دی، او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو ترمنځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی. دی ځینې نورې لارښوونې هم لري.
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي. ستاسې یوه بوجۍ وړه واخلئ، کور ته یې راوړئ، کله چې خلاص سول بیا لاړ سئ، بله بوجۍ وړه واخلئ، را وړئ. زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډېر دقت وشي. اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده. جلۍ تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پوهېږي. هلک تر دریست کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پوهېږي. واده باید هغه وخت وشي چې یو انسان ورته آماده یي.
عقلن باید
آماده یي. د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي. وایه هر وخت چې زړه ورته بخوري، دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم وجود نه لري، دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده، دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري، د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده. کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولري، مینه سره ولري، یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښې او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفع کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په زون کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، یعنی ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې هم مشکلات راځي. اکثره موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آیندې په اړه فکر وکړي، او هغو د کور نه یعنی په تښتې کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله